اعظم روحیتان تشکر. حالا هم سالی محمد سالی با شماست.
ډیر مننه ستاسو څخه ستار فروغ د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې د سر راپور مداد چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر څرنګوالي نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. نن دوشنبه د مرغومي جدي 28 د جنوري 13 په پیل کې له اجمل تورمان نه خبرونه اوري.
کابل نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د دویمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وژونکې حمله وغندله، او هغه درې امریکایي اتباع چې په ایران کې تازه له زندانه خوشي شوي پرون د سویس د هوایي ځواکونو په یوې الوتکه کې جنیوا ته ولېږدول شوه. بشپړ خبرونه واورئ. کابل نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د دویمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. لومړۍ غونډه یې تېره اونۍ په اسلام آباد کې وشوه. په دې غونډه کې بل وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیل پر لارو چارو بحث وشي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې خبرو اترو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. تفصیل په همدې خبرونه کې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وژونکې حمله وغندله. په هغه حمله کې چې د ولایتي شورا د وکیل عبیدالله شینواری پر دیره وشوه، 14 تنه ووژل شول او 14 تنه نور ټپیان شول. یونما په خپل اعلامیه کې لیکلي پر ولسی خلکو دا ډول بریدونه په بشپړ توګه د بشري قوانینو سره په مخالفت کې دي. په اعلامیه کې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودل شوې ده. په کابل کې د امریکا سفارت هم په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې او قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. او د استرالیا صدر اعظم اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي. مالکولم ترنبول پرون په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او هلته یې دغه اعلان وکړ. د ویل چې افغانستان ته به د خپل هیواد شل نور پوځیان هم ولیږي او د خپلو سرتیرو شمیر به 200 ته ورسوي. دا په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې د استرالیا صدر اعظم د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه غوښتنه رد کړه چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د نورو استرالیایي سرتیرو په افغانستان کې د استرالیا د 12 کلن حضور په بهیر کې د دغه هیواد یو څلویښت سرتیری وچل شوی دی. په همدې حال کې افغان ولسمشر له استرالیا غوښتنه وکړه چې د افغانستان له هوایي ځواک سره مرسته وکړي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د استرالیا له صدر اعظم سره د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. هغه درې امریکایي اتباع په ایران کې تازه له زندانه خوشي شوي پرون د سویس د هوایي ځواکونو په یوه الوتکه کې جنیوا ته ولېږدول شول. د دې درېو کسانو خوشي کېدل د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو د تبادلې د توافق یوه برخه ده. په دې درې کسانو کې په تهران کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسن رضایان او یو امریکایي پادری سعید آبادی او د امریکا د سمندري ځواک یو پخوانی افسر امیر حکمتی شامل دي. ټاکل شوی دا درې کسان بل سویس څخه په جرمني کې د امریکا یوې هوایي اډې ته انتقال شي. تر دې مخکې د څلورو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. واشنگتن پوسټ تایید کړي چې جیسن رضایان له خپلې میرمنې سره یو ځای په خوندي توګه له ایران څخه وتلی. د میتیو تریویتیک په نوم یو بل امریکایي زکونکې چې په ایران کې بندي و لدی مخکې خوشی شوه او له ایران څخه وتلی دی. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درکه شوې دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری وویل موږ د عراقي چارواکو په بشپړې همکارۍ سره هڅه کوو د دغو کسانو ځای ځایګې معلوم کړو. تر دې مخکې العربیه تلویزیون راپور ورکړ چې دغه درې امریکایان ښایي د ملیشیاو لخوا تښتول شوي وي. یو ورځ وروسته له هغې چې د ایران په اټومي پروګرام پورې تړلي بندیزونه لرې شول، د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې پر ځینو شرکتونو او شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د دې هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره تړلي دي. د امریکا د خزانې وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي دا بندیزونه پر 50 کسانو او د شرکتونو پر یوې شبکې چې په عربي متحده اماراتو او چین کې کار کوي لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو ماهرانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د ایران لخوا په اکتوبر میاشت کې د منځنی واټن وشتون کې یو توغندي آزمویل پر دغه هیواد د لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی دی. رویټرز خبري اژانس د یو شمېر چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه له دې کبله ځنډولې وه چې له ایران سره د 15 امریکایي بندیانو د خوشي کېدو پر سر جدي خبرې اترې روانې وي. په ترکیه کې یو محکمې د سوریې لس وګړي له هغه برید کوونکي سره د مشکوک تړاو لرلو له کبله بندیان کړل چې تیره اونۍ په استانبول کې لس جرمنیان ووشل. د سوریې دغه لس وګړي له داعش ډلې سره په اړیکو تورن او دا مهال په بند کې دي. شپږ تنه نور په ضمانت خوشي شوي او د یو کم عمره تورن په اړه هم عدلي اقدامات روان دي. د ترکیې چارواکي وایي سوریایي برید کوونکي چې په سعودي عربستان کې زیږیدلي وو له داعش سره یې اړیکې لرل. تر اوسه پورې په استانبول کې د تیرې اونۍ د برید مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلې. په دې برید کې چې تیره سه شنبه په یوه سیاحتي سیمه کې شوی و لس جرمني سیلانیان وژل شوي او ولس تنه نور ټپیان شوي وو. او روسیه خبر دا چې په فرانسه کې هغه سړی چې د یو ډول نویو درملو د ازمویلو له کبله مغزي سکته کړې وه پرون سا ورکړه. د فرانسې د رئیس د رینز ښار روغتون ویلي د 15 نورو چې په داوطلب ډول پرې دا نوي درمل ازمویل شوی وه روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د درمل جوړونې د یو پرتګالي شرکت لخوا د دې نوي درملو په ازمویلو کې نوي کسانو برخه اخیستې وه. دا د رواني ناروغۍ او اضطراب د درملنې لپاره یو ډول نوي درمل و چې په فرانسه کې د نویو درملو د ازمویلو تر ټولو ناوړه پیښه یې رامنځته کړه. د ولتر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې شوې. پر اپرونی کوری چې لوسله وال طالبان سره د سولې د خبرو د بیا پایل پر ترنګوري نن په کابل کې په دویمه څلور ارخیز د غونډه کې خبرې کیږي. په دې اړه د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر مرکه هم اوري.
امیدواری شته چې د امریکا او د نړیوال دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ لارې سولې د مذاکرو لپاره یا خبرو اترو لپاره اواره.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه شرکتونه مشخصوي چې په اروپایي هیوادونو کې د کاري زمینې د پیدا کولو په پلمه له خلکو خصوصا ځوانانو پیسې اخلي. په کندز کې ځوانان شکایتونه لري.
لومړنۍ ستونزه د ځوانانو دغه د کندز ولایت کې چې د پوهنتون فارغ شوي دي خو تر اوسه پورې همداسې بیکار ګرځي او وظیفه نه پیدا کیږي.
د پاکستان ځینې چارواکي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د کړکیچ کمولو لپاره دغو هیوادونو ته سفر کوي. نور مسایل هم څیړو. د ورکو اجزنه د لټې پروګرام هم په دې خبرونه کې واوري. له وسلوولو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر څنګوالي نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیز غونډه کې خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي برخه لري. افغان کارپوهان وایي پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو کولی سي هغوی د سولې خبرو ته کښینوي. تفصیل د اجمل اند پر راپور کې.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د خبرو اترو په دویم پړاو کې بنن له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پایل پر موضوع بحث وشي. تمکیږي چې د کابل په نننۍ غونډه کې وټاکل شي چې افغان حکومت د طالبانو له کوم غړو سره چیرې او کله خبرې اترې وکړي. چارواکي وایي د دې غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د وی نقشې جوړول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د وزارت ویلي چې په خبرو اترو کې به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پاکستاني سیال اعزاز احمد چودري، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د چین ځانګړي استازي دینګ شي جون برخه ولري. افغان چارواکي وایي د کابل د دې غونډې ګډونوال به پر دې هم خبرې وکړي چې د هغه طالبانو پر ضد چې د سولې خبرو اترو ته چمتو نه دي باید څه ډول اقدامات وشي. په داسې حال کې چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز تیرونه د افغان طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د سولې د خبرو په وړاندې مهم خند بللی وو. افغان کارپوهان وایي کچیر پاکستان وو غواړي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې مهم خند نشي جوړولای. د افغانستان د کورنیو چارو پوخانه وزیر او افغان څېړونکو علي احمد جلالي وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره هیله مندي شته. په ځانګړې توګه د چین او امریکا لیوالتیا دا هیله مندي زیاته کړې ده. خو د پوینا په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د پاکستان اراده تر بل هر څه مهمه ده.
طالبان څو ډلې دي، مخصوصا د دوی لوی ډلې شتون لري، مګر د
دوړي ډلې د پاکستان تر راشل باندې کنټرول لاندې دي تر څو چې په دوی خپل اړې پاکستان ته ولري او هغه نشي کولای چې بیرې پاکستان د ارادې نه زیات عمل وکړي. ممکن ده په ځینو مواردو کې به څه ازادي وي، مګر مثلا پاکستان ده که پاکستان وغواړي دوی کولی شي د مختلفې ډلې راوړي د مذاکراتو مې، یا که نه غواړي چې د مذاکراتو ته راشي دوی کولی شي د دوی په ضد اقدام وکړي، ځکه دوی په پاکستان کې دي، بیرې پاکستان د مرستې نه حرکت نشي کولای.
ښاغلي جلالي زیاته کړه چې پر دې سربېره به هم یو شمېر هغه وسلوالې ډلې چې له نړیوالو تروریستي شبکو سره تړاو ولري په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. یا دا ونې ورده چې پرون د افغانستان د مشرانو جرګې هم په کابل کې د نننې څلور اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړي. دغلته یو شمېر سناتورانو د سولې په خبرو کې د تیرو کلونو د راس راوړنو په تحفظ او د ښځو د حقونو پر ساتنه ټینګار کړي. افغان ولسي جرګې هم د دې غونډې هرکلی کړی او ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید حکومت له دې بهیر سره مسؤلانه چلند وکړي او ملي شورا باید په دې برخه کې په پرمختګونو خبره وساتي.
نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د سولې د خبرو د بیا پیل پر لارو چارو خبرې کوي. دوی خپل لومړی غونډه تیر دوشنبه په اسلام آباد کې وکړه. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې په دې برخه کې د پاکستان صداقت مهم دی او اسلام آباد کولی سي پر وسلوالو طالبانو له خپل نفوذ څخه په کار اخیستو د نننې غونډې د اصلي هدف په ترلاسه کېدو کې مهم نقش ولري. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې نظر دی د سیمې او نړۍ هیوادونه خپل ګټو ته په پام سره غوړي په افغانستان کې ثبات وي. زرغونی منګل ورسره مرکه کړې او په پیل کې پښتلې ل دویمې څلور اړخیزې غونډې څومره تمه په کار ده.
په دې برخه کې امیدواري شته، مخصوصا ځینې هیوادونه لکه چین او امریکا هم دې ته لیوال دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ له لارې لاره د سولې د مذاکرو لپاره یا خبرو اترو لپاره هواره شي. مګر مهمه مسله د پاکستان نقش دی. پاکستان ډېرې بېاعتمادګانې په افغانستان کې موجود او داسې انګېرل کېږي چې پاکستان د دې لپاره چې چین او د امریکې فشار په ځان کم کړي او په عین زمان کې وښيي چې د هغه ته سولې خبرو ته لیوال دی، کولای شي چې د سولې په پروسس کې مرسته وکړي، اما په عین زمان کې د هغه بې اعتمادي په افغانستان کې موجوده خلک اعتماد نه لري او دا په دې پورې اړه چې آیا پاکستان ځینې عملي قانونه اخیستی شي که نه.
ستاسو په نظر په دغسې حالت کې چې وسلوال طالبان په دوو برخو ویشل شوي دي او د دوی ترمنځ د نظر یووالی هم نه ښکاري، آیا دغسې غونډې کولی شي چې د طالبانو ټولې ډلې د مذاکرو میز ته کښېنوي؟
طالبان څو ډلې دي، مخصوصا د دوی لوی ډلې لري، مګر دوړې ډلې د پاکستان تر راشل باندې کنټرول لاندې دي تر څو چې په دوی خپل اړې پاکستان ته ولري او هغه نشي کولای چې بیرې پاکستان له ارادې نه زیات عمل وکړي. ممکن ده په ځینو مواردو کې به څه ازادي وي، مګر مثلا پاکستان ده که پاکستان وغواړي دوی کولی شي د مختلفې ډلې راوړي د مذاکراتو مې، یا که نه غواړي چې د مذاکراتو ته راشي دوی کولی شي د دوی په ضد اقدام وکړي، ځکه دوی په پاکستان کې دي، بیرې پاکستان د مرستې نه حرکت نشي کولای. نو ځکه دا پاکستان پورې اړه لري که هغه وغواړي دوړلی درېډلی څلور ډلی دوی کولی شي شي دې تراول، مګر ځینې افراطي ډلې چې موجود دي او د بینلي ترورز سره ارتباط لري هغه به ګمان نه کوم چې سولې ته غاړه کېږي، هغه به خپل تخریبي فعالیتو دوام ورکړي. په هغه صورت کې که چېرته په افغانستان کې سوله ییز حل راځي نو هغه ټولې ډلې چې په دې حل کې برخه اخیستې ده د هغو ډلو په مرسته باید مشترک اقدام وکړي.
خاغلی جلالی، سیمه بدل شوې ده، حالات بدل شوي، ټاپي او نورې پروژې چې د سیمه هیوادونه سره تړي را روانې دي، ستاسو په نظر د سیمه هیوادونه په افغانستان کې د ثبات لپاره له خپلو فشارونو د کار اخیستلو په برخه کې څومره جدي دي؟
په منطقي لحاظ چې ورته وګوري، البته دا اقتصادي فعالیتونه چې روان دي په سیمه کې دا د تیرو هیوادو او د ټولو هیوادو په ګټه دي، دا د چین په ګټه دي، پاکستان په ګټه دي، د افغانستان، د هند، د نورو هیوادو په ګټه دي، مګر متاسفانه په ډیرو مواردو کې په جیوپولیټیکي لحاظ د نړۍ کې اختلافات موجود. اکثرا اقتصادي ګټې د سیاسي ګټو او د جیوپولیټیک د ګټو او د ایدیالوژیک ګټو قرباني کی. نو ځکه که چیرته په افغانستان کې یو د سولې سال د پاره د افغانستان د شخړې د سولې سال د پاره لار هواره شي، په هغه صورت دا په خپله کولی اقتصاد هغه پیاوړی کوي. البته اقتصادي پرمختیا او همدارنګه امنیت د یوې د یوې سکې دوه مخه دي، دواړه په یو بل اثر لري. بې امنیت اقتصادي پراختیا نشي راتلی او بې د اقتصادي پیاله هغه امنیت چې راځي هغه کېدای نه شي، یعنې دوامداره کېدای نه شي. ځکه په دې سیمه کې په دې برخه کې باید وکتل شي چې آیا د پاکستان یا د نور هیوادونه چې اقتصادی پراختیا په دې سیمه کې لیوال دي. تر کومه حده پورې دا قرباني ورکولای شي په امنیتي لحاظ له افغانستان سره مرسته وکړي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین د دې غونډې تر اولی مرحله وروسته ویلي وو چې افغانان به په دوو میاشتو کې د سولې په مسله کې د یو مثبت بدلون شاهدان وي. آیا دا بیانات خوشبینی ده که کوم اساس هم لري؟
دا په حقیقت کې یو شرط ده. تکه تیر کال هم په همدغه وختو کې د افغانستان جمهور رئیس پاکستان ته ویلي دي چې دواړه هیوادو ترمنځ روابط ښه شي، نو تر پسرلي پورې افغانستان غواړي چې وګوري چې څه عملي ګامونه اخیستل کېږي چې دغه نایلم شوي جګړه ختمه شي. هغه کار ونه شو په هغه وخت په نتیجه کې د په اوړي کې په دغه کې سخت جنګونه په افغانستان کې رامنځته شو. اوس هم د دوه میاشتې د جنګ تر موسم پورې پاتې دي. په دغه دوران کې که پاکستان څه عملي اقدامات وکړي او د هغو ډلو په ضد فعالیت وکړي، فعالیتونه محدود کړي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان حملې کوي، په افغانستان باندې تجاوز کوي، په هغه صورت کې یعنی دغه امیدواری پیدا کیږي بل کال لپاره، او که هغه نه وي نو بیا به هم خبره وي لکه چې تیر کال.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې استاد علي احمد جلالي ونن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د سولې د خبرو د بیا پیل پر لارو چارو بحث سره کوي.
ازادي رادیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځنبجون کې حمله وغندله. په هغه حمله کې چې د ولایتي شورا د وکیل عبید الله شنواری پر دیره وسوه 13 وجل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. یوناما په خپل اعلامیه کې لیکلي پر ولسی خلکو دغه ډول بریدونه په بشپړ توګه د بشري قوانینو سره په مخالفت کې دي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت هم په یو اعلامیه کې دغه حمله غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ټاکل سوی نن د پیښو د قربانیانو د زی مراسم تر سره سی شه محمود شینواری له جلال آباد نور حاضر کوي. شینواری صاحب، د اول کده معلومات راکې چې پوجل سو کسانو کې څوک شامل دي؟
ډیر ژر تمن سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړه، دغه د تیری ورځی پیخه چې د ولایتي شورا وکیل او بیت شینواری هم دارنګ د دا پلار چې هغه د شینوار قومي مشر دی ملک عثمان په ډیره کې د ولسی جرګې وکیل عصمت شینواری بیا د همدې قومي مشر د وراره دی. دا یې په ټوله کې یوه کورنۍ ده. دا عمومي اداره وه د دوی دغه ملک عثمان مشر زوی چې دی عبید شینواری چې د ولسي شورا وکیل د مشر رور کېږي، دا څه موده وړاندې د طالبانو سره د تحریک طالبانو سره بندي وو چې اته میاشتې بند وروسته لس ورځې وړاندې دی راخوشي شوی دی. او خلک، عام خلک، کلیوال خلک، د دوی خپل خپلوان سلیمو چې تا ورته راغلی او د دوی په اړه د خوښۍ او مراسم نیولی او خیراتو کې د همدغه خلکو په منځ کې دغه ځانوژن کې برید شوی دی. په دې پیښه کې ټول قربانیان هماغه د سیمې خلک، د دوی خپلوان، او په ټوله کې همدغه د شینوارو خلکو چې له دوستانو ورته راغلي وو.
خلک څه وایي او ولایتي چارواکي څه وایي چې برید کوونکی به څوک؟ بله،
د بریتون کې پاره مازه کنشته چې د وسوالو طالبانو د ګلاو مجاهد هم پر ټلیفون یادی کړي دغه پی خو غندلو دوی رد کړل چې دوی ملګری په کلاس نه لري. تر اوسه پورې هیڅ وسوالو د دې مسولیت هم په غاړه نه اخیسته، خو لدی غواخونه دوی ته موجود. یو همدغه مسله و چې دوی دغه قومي مشر د زوی د تحریک طالبانو سره باندې وو، او همدارنګ ملک عثمان لدی وړاندې په شینواری کې د شینوارو د قومونو د یووالي په خاطر باندې ډېرې هڅې کړې وي، او خلک دې تر بللي وو چې دوی باید د داعش په وړاندې مبارزه وکړي او په سیمه کې وسوال له سیمو څخه وشړي. خو په مشخص ډول دغه معلومات نه کېږي چې د بریل څه کوي وي، ولې دغه پیښه ټول قربانیان عام خلک دي او بدون وګړي دي. هغه کسان چې دوی ته د خوښۍ په مراسمو کې د ګډون په خاطر راغلي وو، تاکل شوي ده چې نن دغه دیار لستنو جنازي په دلیز توګه په ننګرهار کې ترسره شي.
ډېر مننه شاه محمود شینواری. وو په ننګرهار کې نن په جلال آباد کې د پرونی پیښو د قربانانو د جنازي دلیز مراسم ترسره کیږي. پرون د ولایتي شورا د وکیل عبید الله شینواری پر دیره حمله وسوه چې په نتیجه کې 13 کسان وژل سول او 14 نور ټپیان سول. د پیښې مسولیت روسه پوری چا نه دی منلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
لطف الله زابلی په خپل پیغام کې لیکلي دا ور هلسته چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه نقش ولوبوي، ځکه پر دغه هیواد اوس د سیمې د هیوادونو فشار شته. خو د نوید په نامه اوریدونکي له کونړه لیکلي چې په کابل کې له نننۍ غونډې تمن نه لري. سمیع الله بارکزي له هلمند لیکلي که زه ولسمشر وای اوسنۍ ولسي جرګه مې منحلوله، ځکه زیات لګښت ورباندې کېږي خو زیات غړي یوازې د جیبونو ډکولو په فکر کې دي. رفیولا لیکلی د هلمند له مارجې ولسوالۍ شاوخوا 300 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. محمود روشن له غزنی لیکلی چې په افغانستان کې اپوزیسیون جوړول د هیواد په ګټه نه دي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی چې د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ سړک کې په پرمختللې بڼه جوړ سي. احسان الله بارک له هلمند په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې یو باصلاحیت هیئت دغه ولایت ورته وضعیت لنیږ دی وڅیړي. وارث سید زی لکندهار لیکلي پنیش ولسوالی کې مخابراتي سیستم ډیر کمزورې دي. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي له رئیس څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې په حل کې مرسته وکړي.
په کندز کې ځوانان شکایت لري چې له لوړو زده کړو سره سره وزګار دي او ګڼ ځوانان مجبور شوي چې وسله واخلي. اجمل آرین پر دې ستونزې رپورت برابر کړی.
په کندز کې د سپینزر شرکت رئیس محمود الله وردک له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل که د سپینزر شرکت ورغول شي نو تر څنګ به زرګونه تنه بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
د دې فابریکې د فعالېدو ګټه چې 10% په دغه پیری جنګ باندې تاثیر لري چې موږ کړی شو چې هغه تعداد خلک چې د مجبوریت په اساس ورغلي ټوپک په غاړه کې اچولی د دې لپاره تللی دي چې د بېګار ډوډۍ په کور کې نه لري.
وردک همداراز وایي چې د دغه شرکت په فعالېدو سره زرګونه ځوانان جذبولی شي. هغه زیاتوي دولت ورسره د سپینزر د فعالېدو ژمنه کړې وه خو تر اوسه پورې په دې برخه کې عملي ګامونه نه دي پورته شوي. په همدې حال کې د کندز یو تن اوسیدونکی زال خان اسحاقزی وایي تر هغه چې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي نو دا اوسنۍ جګړه به همدا شان ته دوام ولري.
لومړنۍ ستونزه د ځوانانو دغه په کندز ولایت کې چې د پوهنتون نه فارغ شوي دي خو تر اوسه پورې همداسې بیکاره ګرځي وظیفه نه پیدا کیږي. تر کوم ځای چې زه پوهیږم په یو وخت کې د سپینزر شرکت کې په زرها و ځوانانو کار کوي، هغه څه باسواده و څه بېسواده و. که چیرې دغه شرکت فعال شي نو زه مطمئنه یم چې په زرها و ځوانانو ته به دلته کار پیدا شي.
په کندز کې د مدني ټولنې یو تن غړي زرمینه بیوي چې اوس مهال په دولتي ادارو کې وظیفه اخیستل ډیر ستونزمن کار دی، نو په همدې خاطر یو شمېر بې واسطې ځوانان د سلوالو طالبانو لیکو ته ورځي.
دا غزوانان چې پانتون خلاص کړي دوی ته زمينه د کار نشته. دوی په دولت کې په دفترو کې په هر چیرې چیز روابط ضوابط ډیر دي. هغه کس چې واسطه لري هغه کولای شي چې جذب شي، او هغه کس چې واسطه نه لري هغه پاتې کیږي، او هغه نه امید کیږي، هغه مجبور دي چې مخالفون صف ته لاړ شي.
د معلوماتو لمخې د کندز په سپینزر شرکت کې له جګړو مخکې 15000 تنه ځوانان په کار بوختو، خو اوس مهال دغه شرکت ویجاړ پروت دی. خو له جوړېدو سره به زرګونه تنه ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
او وسم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي چې د افغانستان په باب څه چاپ کړي. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ ګڼې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغه تصمیم لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په باب اعلان کړی دی. د لیکنې سرلیک دی: امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش افغاني څنګه د ټوریستي ډلې په توګه اعلانوي. پلیکنی کراغلی دغه تصمیم د امریکا حکومت ته اجازه ورکوي د دې ډلې پر غړو او هغو کسانو چې له دې ډلې سره راکړه ورکړه لري بندیزونه ولګوي. دغه راز د امریکا اردو ته چانس ورکوي چې د ټوریزم ضد رسمي پروګرام پر اساس چې له افغان حکومت سره ورباندې موافقه سوي په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد عملیات اجرا کړي. د نیویورک ټایمز رسپانې د مطلب په دوام راغلی که څه هم د افغان طالبانو ډله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د تروریستي سازمانونو په لیست کې نه ده شامل شوی، خو زیاتې هغه ډلې په دې لیست کې شامل شوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، لکه حقانی شبکه، د ازبکستان اسلامي غورزنګ او د پاکستاني طالبانو ډله یا تحریک طالبانی پاکستان. د نیویورک ټایمز د مطلب په حواله د امریکا لخوا دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي پوز زیاتېدونکي مشارکت په افغانستان کې د دوی د حقوقي تعهدات په باب اندېښنې زیاتې کړي دي. له امریکا خبرېدونکي بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې د سختریزو وسلوالو په وړاندې د مبارزې اړوندې بلې مسلې ته پام اړولی او د یوې لیکنې سرلیک یې دی. په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک د مهار خوشي کېدو وخت راغلی. په لیکنې کې راغلی په افغانستان کې اوس له امریکایي او ناټو قواوو یوازې د القاعده شبکې د اهدافو او نورو مشخصو ډلو په وړاندې چې پرې تلفظ واکونه یې حملې کړي په مبارزه کې استفاده کیږي. د جنگ په میدان کې د مشرانو د څرګندونو له مخې په نورو مواردو کې امریکایي او ناټو قواوې د وسلوالو طالبانو پر اهدافو د حملو اجازه نه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنې کې راغلی د اسلامي دولت ډلې یادښ پوړاندې بیا وضعیت بل ډول دی، خو په 2015 میلادي کال کې په ځانګړو حالاتو کې پر دې ډلې هم حمله کېدلای شوی. د واشنگتن پوسټ د لیکنې پر اساس په سوریه او عراق کې د ائتلاف له هوایي ځواکونو په زیاته پیمانه کار اخیستل کیږي، خو په افغانستان کې برعکس. که څه هم ګڼ امریکایي او د ناټو پوځیان په افغانستان کې دیره دي، دغه راز مهم هوایي ډګرونه یې په واک کې دي، خو په افغانستان کې هوایي تحرکات د سوریې او عراق په پرتله کم دي. د واشنگتن پوسټ په حواله په افغانستان کې د هوایي ځواکونو پراختیا یو بل کال وخت هم نیسي او تر هغه وخته په کار ده نور تدابیر هم ونیول سي څو وسلوال طالبان د جنگ په ډګر کې بریالي نسي. په لیکنه کې راغلي د امریکا له هوایي ځواک څخه چې په سیمه کې حضور لري په متفاوته بڼه استفاده کول منطقي لار بریشي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو هیئت ټاکلی تر څو هغه شرکتونه مشخص کړي چې په اروپایي هیوادونو کې د کاري زمینې د پیدا کولو په پلمه له خلکو پیسې اخلي. وزیر نسرین اوریاخیل وایي تر اوسه دوه شرکتونه تړلي دي. تفصیل د ناجي سپي په راپور کې.
په افغانستان کې بیوزلۍ او بیکاری نه یوازې زرګونه کورنۍ د هیواد پریښودو ته اړ کړي، بلکې د هغو شرکتونو بازار یې هم تود ساتلی چې د اروپا د تګ په پلمه له خلکو پیسې اخلي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وایي چې د کار په قانون کې داسې څه نشته چې بهر ته د کارګرانو د استولو په خاطر پیسې واخیستل شي. میرمن اوریاخیل د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د امنیتي ادارو غوښتي تر څو حقو کسانو او شرکتونو په پیژندلو او نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي چې د کار پیدا کولو په پلمې له خلکو پیسې اخلي.
دوه شرکتونه
چې نومونه یې یاد منې بس دا وایي دوه شرکتونه چې نمونه یې راته په یاد نه دي تر اوسه تړل شوی دي. همدارنګه امنیتي ارګانونو ته مکتوبونه لیږل شوی چې اړوند شرکتونه غیر قانوني عمل کوي. همدارنګه ما د کار له مرستیال څخه غوښتنه وکړه چې د ټولو ولایتونو والیانو ته مکتوب ولیږي او ورته ووایي تر هغه چې دا پروسه رسمان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا اعلان شوی نه وي، غیر رسمي ده، قانوني نه ده او باید مخنیوي وشي. میرمن اوریاخیل ویل دغه دوه شرکتونه چې اوس مهال تړل شوی دي له مسؤلانو سره یې جدي چلند کیږي. فقر او بیکاری ډېرې ځوانان اړ کړي چې د کار موندلو په هدف یو شمېر هغو شرکتونو ته مراجعه وکړي چې په ډېرو پیسو بهرنیو هیوادونو کې ورته د کار ژمنې ورکوي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي چې ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره قراردادونه لاسلیک کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر همدارنګ ټینګار کوي چې دغه قراردادونه به ډیر ژر له عربي او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو سره عملي شي. له بلې خوا د افغانستان د کارګرانو ټولنه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ژمنې عملي نه ګڼي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت او غوښتل تر څو ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي.
د کار له وزارت په مجموع کې د افغانستان له دولت څخه زموږ تمه ده تر څو هر څومره ژر چې وي باید کاري زمینه برابر کړي تر څو له ځوانانو د کار پیدا کولو په پلمه پیسې وانخلي.
تر دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار موندنې ملي پروګرام پیل کړ او ویلي چې له عملي کېدو سره به له زګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابر شي. خو د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې رئیس خبرداري ورکوي چې چیرې ځوانانو ته د کاري زمینو د پیدا کولو په برخه کې د حکومت ژمنې د شوار تر کچې پاتې شي، دا به ډېری ځوانان دې ته اړ کړي چې په نشه موادو روږد شي او یا هم د وسلوالو مخالفانو سره یو ځای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلې سي او ستنیمه بجې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوړي.
کابل نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د دویمې څلور رخیزې غونډې کوربه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما او په کابل کې د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځانوژونکي عمله وغندله. د استرالیا صدر اعظم اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. هغه درې امریکایي اتباچ په ایران کې تازه له زندانه خوشي شوي پرون د سویس د هوایي ځواکونو په یوه الوتکه کې جنیوا ته ولیږدول شول. په ترکیه کې محکمې د سوریې لس وګړي له هغه برید کوونکي سره د مشکوک تړاو لرلو له کابله بندیان کړل چې تېره اونۍ په استانبول کې لس جرمنیان ووژل. او امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درک شوي دي.
د بلوچستان په دوو سیمو کې څلور تنه د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د تړاو په تور نیول سوي. بلخوا په تربت سیمه کې د درو تنو مړی پیدا سوي چې یو پکښې د بلوڅو د یو ملت پال سازمان د مرستیال مشر ګڼل سوی دی. تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د ملیشیا ځواکونو ویان د رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې خبر ورکړ چې تېره ورځ د افغانستان پولې ته نږدې د پښین سیمې په کربلا کلي کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې درې تنه له وسلو سره نیولي چې وایي ګمان کېږي د پاکستاني وسلوالو طالبانو د تحریک غړي به وي. د ملیشیا ځواکونو ویان زیاتوي چې د کوټې او ژوب ترمنځ د کلاسفلا په نسۍ سیمه کې هم په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي دي چې وایي هلته هم یو مشکوک تن له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور نیولی دی. بل لور ته د ایران پولې ته نږدې په تربت سیمه کې د درو تنو مړي موندل شوي دي چې یو پکې د بلوڅو د یوه ملتپال سازمان مرستیال مشر پیژندل شوی دی. د تربت سیمې امنیتي چارواکیو رسنیو ته دا خبر تایید کړی چې وایي دغه مړي د کیچ ضلع له هیرونیک سیمې ترلاسه کړي. خدای نه دی ویلي چې دغه مړي د ورکو بلوڅانو دي او که د بل چا دي. سرچینې وایي دغه درې واړه کسان په ډزو ویشتل شوي او وژل شوي دي خو د وژنې علت یې څرګند نه دی. د دغو کسانو مړي وروسته له هغه مندل سوي چې د بلوچستان ملیشیا ځواکونو څلور ورځې وړاندې په همدې سیمه کې عملیات کړي وو او په نتیجه کې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو د وسلوالو سازمانونو د جنګیالیو د وژنې ادعا کړې وه. خو دا نه ده څرګنده چې پرونی ترلاسه سوي مړي د هماغو وسلوالو دي که څنګه. یو ملتپال سازمان بلوچ نېشنل موومنټ یا د بلوڅو ملي غورځنګ په دې اړه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په دغو وژل شویو کسانو کې یو مړی د دې سازمان د مرستیال مشر مقصود بلوڅ دی. دوی تور پورې کړی چې مقصود بلوڅ څلور ورځې وړاندې د سفر په مهال په مرموز ډول تر ایتم کړای شوی او وروسته وژل شوی دی. د بلوچستان د کورونا چارو د وزارت د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو یو په تیر 2015 میلادي کال کې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د ملي پلان له مخې د ایالت په اکثرو سیمو کې په وسلوالو پسې شاوخوا 2000 د پلټنې عملیات کړي چې وایي په نتیجه کې 204 وسلوال وژلي او 10 تن امنیتي سرتیري پکې وژل شوي او قریبا 9000 مشکوک کسان یې ژوندي نیولي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ورکو اجزانو د لټي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران نن د ایران او سعودي عربستان له چارواکو سره پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره دغو هیوادونو ته سفر کوي. دا مشران په داسې وخت کې سعودي عربستان او ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران تعلقات ترنګل سوي دي. په عین حال کې د پاکستان د سیمه ییزو چارو څارونکي د ریاض او تهران ترمنځ شخړې کې د پاکستان د بې طرفۍ هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هیواد د پوست لخر جنرال راحیل شریف په نن د ایران او سعودي ترمنځ د کړکېچ د کمولو په مقصد لومړی ریاض او بیا تهران ته سفر وکړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په داسې وخت کې سعودي او ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو خپل منځي تعلقات خراب شوي او همدارس د ریاض او تهران ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډیدلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو ویلي صدر اعظم شریف په یو جګپوړي پلاوي په ملتیا ایران او سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د دغو هیوادونو له چارواکو سره پر سیمه ییزو نړیوالو اړیکو خبرې وکړې. خبر پاڼه همداراز کاږي. پاکستان د سعودي او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې پر رامنځته شوې شخړې سخت اندېښمن دی او صدر اعظم نواز شریف دغه شخړې د سوله ییز حل لپاره غږ کړی دی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران تر هغې وروسته د ریاض او تهران په سفر وځي چې څو ورځې وړاندې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عدلال جبیر او د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته راغلي وو او له سیاسي او پوځي مشرانو سره د سعودي په مرشد سلوري د شهوادیز ګډ پوځي ائتلاف په ګډون پوځي مسایلو خبرې کړې وې. که له یوې خوا په دې وروستۍ کې د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات خراب شوي، نو له بلې خوا اسلام آباد پر دغو دواړو هیوادونو بیا بیا غږ کړی چې رامنځته شوې شخړه د خبرو اترو لاره هواره کړي. همداشان چارواکو ویلي وو چې پاکستان به په مناسب وخت کې د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړې هڅې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیمه ییزو چارو څارونکي د ایران او سعودي ترمنځ شخړه کې د پاکستان د بېطرفه پاتې کېدو او د منځګړې په توګه د رول لوبولو هرکلی کوي او وایي چې دا به پر پاکستان او سیمه ښه اغېز وخندي. په پېښور پوهنتون کې د ایریا سټڈی سنټر مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
سعودی عرب تقریبا یو کال دوا ده چې د پاکستان سره کوشش کولو چې پاکستان د هغوی سره ودرېږي د هغوی په جګړو کې، بل فریق چې دی هلته چې کوم د هغوی مخالفینو سره ولاړ دی هغه ایران. زمون حکومت او فوجی سر لخکر هغوی مخکې هم چې دی دا ونه منله چې هغوی به سعودی عرب سره په دایي په شخړو کې په فوجي طریقې باندې ودرېږي. دلته ملکي هم موازونه دا وو چې پاکستان د ثالثي کار وکړي او جګړې کې دی سعودی عرب سره بدل ټیک کار بنوي دا جګړه کور نه راوړلي. نو ما خیال دی حکومت او سر لخکر ښه فیصله کړې ده، هغوی وی اول سعودی عرب ته بیا ایران ته او کوشش به کوي چې دواړه یو بل سره په خبرو اترو ته کښېني. بل دې نه پس به د چین صدر هم وي سعودی عرب ته. نو امید دا دی چې پاکستان او چین او روس دا هغه قوتونه دي چې کم غواړي چې دې علاقې کې امن وي او دا به ښه خبره وي چې ثالثي ومنلی شي.
د سعودي او ایران تعلقات تر هغې وروسته خراب شول چې ریاض یو شیع عالم نمر باقر النمر اعدام کړ چې په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي په سفارت برید وکړ او اور یې ورته کړ. سعودي تر دغې پیښې وروسته ایراني ډیپلوماتانو ته له ریاض د وتلو حکم وکړ چې بیا وروسته ځینو نورو خلیجي هیوادونو هم د دې هیواد په ملاتړ له ایران سره سفارتي تعلقات ځنډول.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان په ازادي راډیو کې راټو. ګرانو اوریدونکو دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ یا ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یوه ورور موږ ته تلیفون کړی دی او د یوې ورک شوې نجلۍ په هکله موږ ته تلیفوني پیغام پرېښی. د دې په ځان کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان دوستان او د کورنۍ غړي لټوئ. نو ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې یو ورور موږ ته رالیږلی دی او ویلی دی چې یوه انجلۍ چې ورکه شوې وه له خپلې کورنۍ څخه له دوی سره په یو مسجد کې دی. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې، خو له هغه تلیفونه چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی د تلیفون شمیره د ازادي راډیو د کمپیوټر په صفحه پاتې دی. پس له هغه نه به زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم. اول راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
دلته یو د بازار سره یو جمعي راغلی ده د کمربند په سیمه کې ده د طالبانو یا د لچک د شهیدان دا دری سره د جسینه راکا په مسجد کې ده دغه د یو اوتا کېږي چې را ورکه سه د کور راغله د بازار سه دغه پیغام در سره ثبت کړي لار او کولای شي چې دغه په دغه ټلیفون نمبر باندې ځم خو بیا دغه تراسي د ځخنه رقم چې ته یاد چې خلک دغه رقم چې ته د مومن پاتر دا یو انجلی ده په بازار سه راغله ده نو ورکه د دایو اوتا کېږي دلته ده
ګران دوستانو کتاسه د دغه انجلی پاک راته معلومات وړي نو دغه محترم ورور ته په دې شمیره ټلیفون وکړي 0093 د افغانستان کوډ د 0 0 8 3 5 0 0 3 د ټلیفون شمیره به یو ربیا وایم 0093 د افغانستان کوډ د 0 0 8 3 5 0 0 3 تاسو زموږ غږ آزادي رادیو خبرې په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې آزادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي کله چې آزادي رادیو ته ټلیفون کوي او د آزادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندې وایي په خپل ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلی ورپسې دا غا چانو واخلی چې لټوي بیا د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي ګران اوریدونکو یو ورور آزادی رادیو ته ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د آزادی رادیو لدار نه د دوی د ورک شوی عزیز په اړه کوم معلومات خبر شوی دی اول به دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورو ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه ټلیفوني پیغام خبر کړم په کوم کې چې دغه ګران ورور د ورک شوی په اړه پکې معلومات دي اول به د پیغام واورو
زه عبدالویا آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه د پکتیا ولایت څخه دا پیغام د ورکو عزیزانو ته پرېږدم یو نه پر دوج مې مخکې کوم دوست نه دا پیغام پریښی و چې موږ سره په پاکستان کې یو نه پر دا کار کوي را سره چې په یو پښه باندې ګوډم ده او ځان نه مری په کې کله وایي چې د پکتیا یم او کله وایي چې د خوست یم او 15 کاله کېږي چې ورک ده او 15 کاله کېږي اکاس وایي چې موږ سره کار کوي ډېره مهرباني به وي چې کوم نفر د پیغام پریښی وي هغه نمبر را ته راکړي مننه آزادي راډیو زندهباد
پیغام واورید ګرانه وروره د آزادی رادیو لارنه دغه ټلیفوني پیغام چې اوس به زه تاسو در واورم خبر شوی وو په دې هیله چې له تاسو سره مرسته وکړي راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
حبیب رحمان خبرې کوم د کندوز ولایت نه زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کال کېږي که 5 کال کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې زه خپل کندوز نه خبرې کوم کلوای د پکتیا خبر کلوای د پکتیا ما کلوای د خوست ام کلوای د کم ځای یو ورور پیغام اوریدل و د شاب خپل ګوډ دی پر استب خوانی که پس کوم خوانی او بالکل ماته مثال دغه نه ورته منظور بیکار نه اوسګه اوس می کس پیدا کړی کده ارچای ما سره دی په دغه شماره باندې رنگ وې 0 5 5 2 5 9 3 بیا درته وایم 0 2 5 9 3 2 3
ټول اوریدونکو ته سلام وایم تاسو زموږ غږ آزادی رادیو خبرې په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست ګرانو اوریدونکو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه آزادی رادیو ته را رسیدلی دي چې مونږ یې تل خبرو اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو آزادی رادیو ته را لګیلې دي او په دوه ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي ټلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه عبدالمنان دی غزنی ولایت دی کورسوالی شابدین کلا چی پیغام پیدامه سیمه یو تر د دی مومن په نامو دی ایران پلار کې نظر کسوې د کا وو کال کې کار ورور ته معلومات به دیش مېره دی زنګ وګي وش مېره د شی پر وا بیا
5 3 9 4 5 0 2 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته ورسېږي. بعد سلامه زما پلار دی خدایداد نومېږي چې دا دیارلس څوارلس کاله کېږي د لښکرګاه او د کندهار په دغه سیمه باندې بېدرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي په دغه شمارو دې زنګ ووهي 0202 وساو پنځه یو سل شپږ پنځوس غونچه ګل نمیږم د غورماشت ولسوالۍ یم. دا پیدادنامه زما پلار دی که هر چاته معلوماتي په دغه چې مارو دي ماته زنګ ووهي.
الو السلام علیکم، زه جمنګل اکیار د هلمند څخه خبرې کوم. زما یو کاکا زوی دی شرمحمد نومېږي، د شرمحمد زوی دی کوچنی هلک دی، دا د درې کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. کار به ورته پاته زما په دغه شماره دې زنګ وي، صفر اووه صفر پنځه پنځه اووه شپږ دوه دوه نه، کار به ورته پاته وي خو به دا شمېره دې مونږ ته خبره راکړي. السلام علیکم، زه رحمان د ولایت کاپیسا نوم یې اړیکې نیولې ده. زما ورور محمد الیاس د پنځلس کالو دی، یولس میاشتې کېږي د کابل د افغانانو نه لادرکه شوی دی. که چاته معلومات وي نو په دې شمېره زنګ ووهي، صفر نهه اویا صفر درې سوه شل نهه سوه دوه څلوېښت. شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر نهه اویا صفر درې سوه شل نه سو دو څلوېښت. پنځه زره شیرینې هم لري، مننه لره د ازادي.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټول کارمندان اورېدونکو سلام کوم. په دې لینه چې راکړه کاورو غوي ځان په نامه باندې ورور ورک دی، دا یو درې میاشتې کېږي. هر څوک په معلومات لري د ټلیفون په دغه شمېره کې زنګ صفر اووه دوه واره یو یو نه نه دوه واره بیا نه نه څنګ درې دوه اته اته د ټلیفون شمېره یو ځل بیا اعلانو، صفر اووه دوه واره یو یو دوه واره نه نه دوه درې اته اته دریا دله پام.
زه مرات مشهور په امیر محمد یخچی د فیض آباد علی آباد اوسېدونکی، زما یو زوی د عمران په نامه شپاړس کاله عمر یې، دا شپاړس کاله کېږي چې د صبرخان د ولایت د جوزجان څخه د جغزای د زرګرخانې د مدرسې څخه په خلل د دماغ و ناپدیده سوی ده. هر چا ته که معلومات وي له هر چا لیوالانو سره کدی یا عمران ار وي مونږ ته دې په دې نمبر په تماس شي. عمران نومیږي په قوم خروټی، صفر ناویا څلور سوه واویا درویشت اته پنځوس ډېر زره افغاني شیرینې ورکول کېږي. وسلام،
زه محمد د پنجایي ولسوالۍ ده، تلکان د سیمې یم. دغه زه د ملجات زما په دند ولسوالۍ د ملجات زما د ماما زوی ورک شوی دی، دغه عبدالحنان امیر السفار دی. زه د دغه په دغه ټلیفون شمېره دي ماته ما سره اړیکه ونیسي، پنځه زره افغانۍ بخشش ورکول کېږي. د ټلیفون شمېره ده صفر اویا یو شپېته شپاړس دوه سوه دوه سوه دوه دېرش. ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم، صفر اویا صفر اویا یو شپېته شپاړس دوه سوه دوه دېرش.
زما یو د ماما زه بشیر احمد د کندهار ته خبرې کوم. زما یو د ماما زوی دی نورعلي شاه خان نومېږي، مشهوره په ځان هغه دی چې د شاه خان زوی دی، د نور شاه خان ورور دی، د زلخ پنجوایي ولسوالۍ د زلخان اوسېدونکی دی. په دا په اړه چې هر څوک معلومات لري ماته چې په دا شمېره زنګ ووهي، صفر اووه صفر اووه اته یو پنځه اووه څلور څلور. شمېره یو ځل بیا وایم، صفر اووه صفر اووه اته یو پنځه اووه څلور څلور. د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې دا ورکشوي اجزانو خپرونه خپروي.
زه د شاونکوټ ولسوالۍ د کندهار د ولایت خبرې کوم. زما خوشحال دی حاجي منادر خان اخون نومېږي، د اووه اته کاله کېږي. د غټه پاکستان د تللې شاکق بابا پر زیارت ناست دي، اوس یې ټلیفون اړیکې شکېدلې دي. که څوک په اړه تاړه زه معلومات لري د ټلیفون نمبر دې په دې شماره زنګ را ته ووایي، صفر اویا دوه پنځوس څلېرویشت اته اتیا څلور.
السلام علیکم، ټول راډیو ازادي کارکوونکو ته سلامونه وایم. او دا هیڅمرم چې زما دا پیغام نه سرکي. ما یو ماما چې دا دوه دېرش کاله کېږي چې زده کړي، دې د اولس کاله اولس کاله چې د کور وتلې دي. د دې نوم عبدالله او د نوم محمدالله او د پلار نوم فیض الحق اخندزاده دی. د هلمند ولایت کې اوسېدونکی دی، د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی دا پنځه دېرش کاله کېږي مخکې پته چې د کور سره وتلې دي. په هر څه چې دپاره معلومات لري چې په دغه شمېره اړیکې ونیسي، او بې ځایه اړیکې دې هر مسلمان ورور ته وایم چې چاته دې مزاحمت نه وکړي، بې ځایه اړیکې دې ونیسي.
د ولایت څخه د ګزو دور سوال چې د بغنیر سستا سره په تماس کې موږ د ماما دی چې ګلاب جان میږي کچا ورک تی لاس کار کیږي هر چاته کوم معلومات موږ ته په داش مال زنګ راته وې چې په بیا شپږ واره چنده اخیره درې په دغه شماره د مرسته زنګ وي د ازادي درجه یو جان مننه کوم ماما دی لاس کار کیږي ورک ګلاب جان میږي السلام علیکم
السلام علیکم زما نوم عبد الظاهر دی د ایمن ولایت مرکز نه سر تماس کیم یو کس د نجیب الله په نام دی دی له سر لکاله عمر لري هر مسلمان ته طاره معلومات واړی ما تر دې په دغه شمیره تماس کوم چې 0 4 8 10 10 4 8 بل شهر 0 2
هر چاته دوپاره معلومات
السلام علیکم محمود اکبر از کندهار ولایت پنجایل سوالی سے خبر کو ما رحمت الله نمیری بکر کی خپل کور سنا درکوی مشته نه د ژوند دی او نه د مرګ درخه کده خپل د اعلان اوري یا بل څه د پر اړه معلومات لري ما ته دی په دغه شمه زنګ راوي پر اویا و اویا اویا یو څلو دوی السلام علیکم
السلام علیکم زمانو پاکستان دی ولاد را زمانه د غزنی ولایت ګیلان دور سوادي برسمه او سجون کيم زمایا ورور دی په د سر په نامه ولاد را زمانه تا څنګه کال کې چې لا کوره ورخه هیڅ حال نه دی معلوم که هر څوک یا د ما دا پیغام اوري یا د خپل لار څخه چې 0 1 2 3 شپږ شمنه به یو بیا تکراروم 0 1 2 3 4 والسلام
السلام علیکم زما احمد اکبر د کندهار ولایت پنجوی ولسوالۍ څخه خبرې کوم رحمت الله نمیږي دوه کاله کېږي د خپل کور سره د راکه د مرستې نه د مړه او نه د ژوندې د رخصه خدای خپل د اعلان لري یا څو بل څوک د په اړه معلومات لري مرستې په دغه شماره زنګ ووهي 0 اویا 1 اویا 1 2 السلام علیکم
افغانم د پاکستان سره پنجاب څخه خبرې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته د ټولو د مخه سلامونه وایم باد سلام زما یو راره دی د تاج محمد په نامه سو واره مخکې هم ټلیفون ازادۍ راډیو ته کړی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی ولس کال عمر لري په کوم کاکړ دی دوه کال کېږي د کورنا درک دی د په اړه کې موږ هیڅ معلومات نه لرو که هر چا د په اړه کې معلومات راکړي نمبر شماره تکراروم 0 3 7 5 3 شماره بیا تکراروم 0 3 7 5 3 یو لک روپۍ سبا انعام ورکوم
د غدی رادیو کاسونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ د خود وسیدونکو سره خبره کوم ما یو آکا و خدای دې وبخشي مستعمل چې وپاسوې دي دا زه ځامن مامن نه لري نوډه پاته دي ارچا ته کچيري دغه ما ځغه اوري هغه کورنی والا خلک دې مشته په دغه شمیره باندې ژوند وي 0 1 0 5 5 3 3 کچیر دی زموږ ژغ هاوري بیا دی هم مسره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي 0 1 0 5 5 3 3 زموږ د اکانم میرا پکان می دی په بایغز کې او پاسو دی چې دی په کوښنیوالې کړیو بایغز کچیر دغه د زمان
دغه زما ځغه اوري مستدی په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي وسلام.
لوی سان لاد ګورنر ته خبره کوم چې ما دوه ملګري ورکړي دي، یو مې اولاد دی چې د سالم احمد زوی دی، ابل بشیر د کندهار دی چې د کریم استاد دی. هر مسلمان ور ته پیدا کړ په دغه شمیره دی ما ته ځانګړي وایي 0 3 0 9 15 1 2 0.
بلې زه ایسان لګیسان د زابل ولایت څخه اړیکه نیولې ده. زما یو ورور ده چې هغه زلمی نومېږ د یو کال کې نادره کړه کوم چا ولی دی او په دغه شمېره دې موږ ته زنګ را ووایي 0 1 0 1 1 8 4 1 8 4 1 8 8 په دې لمبر دې موږ ته زنګ را ووایي او اجازه یو لس افغانۍ ده.
السلام علیکم، زه قدرت الله يم د هلمند ولایت خبرې کوم. زما یو د کاکا زوی ده چې د اجن علي کاکا زوی ده، اختر محمد په نامه ده. دا یو کال یو نیم کال کېږي په شعبان کې نه ده راته شوی دی. تاته معلوم دی یاد یې خپل زما ږغ اوري. دغه نمبر د جان 0 2 0 2 1 0 8 3.
راج برادر نمیده ده یرا تلایی تیورک ده و هری وچ پیدا که ده لنبه ده 0 1 0 8 2 0 2 1.
زما ورور ده چې هغه جبان میر ده دوه درې کاره کېږي سل کاره کېږي چې که چا که پیدا کړم موږ ته به دغه شمېره 0 1 0 8 9 3 0 3. خلاص د ارادو څخه مننه.
السلام علیکم، زما نوم نیم پلاری د هلمند ولایت له شرګا سره مینه کې نیولې یم. زما د یو اما زوی دی چې زمتلنه نیږي د هلمند ولایت په نساجي سیمنډیکه کې یې لدرکه شوی دی. نو که یې ورته معلومات شي د دغه زمتله په باره کې ما سره یې په دغه شمېره کې ونیسي 0 1 0 8 9 1 1 1 9. زما یو ځل بیا وایم 0 1 0 8 9 1 1 1 9.
السلام علیکم، بارو سلام، ما ورسته دی یول څنګه کار وځه کنه تمہارو پولیسالی او دا ټیم په فین کې پراته یو چې دای له کور خپلې ماغه ټیم موږ په فین کې پراته. زمانو ما منلارې د پلان مې عبدالباقی دی دا ورسته دی دا بسم الله نیږي نو که او دې نن دې د ټلیفون رابطه د مور سره ونیسي کې بل چاته معلومي یا د ټلیفون رابطه وسره یې آل په لوي مور سره په دا ټول باندې زنګ ووي 0 3 0 3 0 1 2 0. بل نمبر دی 0 3 0 8 3 0 1 4 9 2. بل نمبر دی 0 3 0 4 2 8. نو که چاته معلوماتي یا د خپل مازغ دی په خپل اوري مور سره په دا شمېرو باندې زنګ ووي چې موږ یې معلومات سره وکړو.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شوای ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوای عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه می خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړی. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماقام تر و بجو پورې خبرونه لري.